درنو دوستانو ستړي مشي اجمالاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساعت مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. ایران څبان دي 4 میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایي د ادارې لوري ورکړل شوی اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوی چې له ټاکل شوی نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د عیسائی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واځي شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لن محل اقامت کارتونه ترلاسه کولای شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کېږي چې تر 2000 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو تنو څخه یو تن په ښارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډېر ښارونه په افغانستان کې ښاري پراختیا ته چمتو نه دي. یاد اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې ښارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخمن وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز ښاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د ښاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ ښاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالی، پراخ مهاجرتونه، د ښاري پراختیا د جامع پلان نشتوالی، اقتصادي فقر او د ښاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د ښارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د مې 9 د پښتو نړیواله ورځ دا ورځ په وروستیو کلونو کې په دې هدف لمانځل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام واړول شي. پښتو د افغانستان یو له 2 ملیون ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړې او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلی ورسپانې جورسلم پوسټ د چهارشنبه د ورځې د ریپورت لمخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شوو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایله او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټې د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبریال ژان سوئی ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
و درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو دی ازادۍ په چپو کې نن نه خبرونه کې مو هر کله کو. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو لږه هیوادونه نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څېړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللي دي. د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پاونتون استاد اساق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته خراغلاست وایم. خغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلومات په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوي چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن خان، تاسو ته ډېر محترم استاد مرکا او اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنې هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیگان دي، که هغه کوچني هیوادونه دي، که مختدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. د غربی نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وکړي او کوم خواته دروي، دا هغه پوښتنه دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مخته ځي. خو
خغله جنباز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حکومت سره اګر چې پرونه نشي د جمهوریت کې، د زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ به همیشه د نظر تبادله کې لیدلې. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخمي کړي چې تخمي کړي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس وکړي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وای چې چین وای چې مس د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وای کوم هلته چې کومه کنه اړیکې اړیکې په زیم همدغسې د اوسپنې مثلا د استقلال په عاجي بیا کښې په نورو منطقو کښې د شمال په ځینو سیمو کښې څه دي تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي بیا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انطباقي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم ښاغلی آن چې هغه اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد القي ګروپونه اشخاص دلینه په طالبانو کښې کرپشن فاتبی سي تطمیعي سي د بلې خوا د همدغو حلقو چې یو تعداد یې بانفوذ هم دي هغه کوم امنیتي ګواښونه چې دوی ځانته محسوس ګڼي مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانه او د ځینو نورو کړیو لخوا خلکو سازمانونو لخوا هغه دفع کړي. دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اتمي او په یو ترتیب هغه کوم خطر چې دوی ته تهدید چې ګواښ چې دوی ته مخ دی هغه دفع کړي. دا اساسي دي. نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي دپاره دي او دا هم سیاسي
ډېره مننه اتمر صاحب له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکړم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنبا صاحب له خبرو نه معلومه شوه چین عملا له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کوم بل تړونې دستي کړې او عملا چارې پیل شوي. یعنی عملا داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کومې اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاده کړه د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یوه ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولی شي؟
مننه صاحب. تاسو جناب جنباز صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه نیکیلی. لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري هم اقتصادي اهداف لري هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل افغانستان دغسې یو هېواد تلیده چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامي حضور پیدا کړي مداخله دا معنا چې د امریکا ځای ناستې دوی به توسي روسیا او چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد د مس عینق قرارداد همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي زیرمې طبیعي ډېر دي او چین هغسې یو هېواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتي اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جنباز صاحب وویل دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواږ په اصطلاح بېغمه کړي آرامه کړي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبانو سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدانه یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې هم ترور شد څو ځلې دوی باندې حمله وشوې، په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې محصول د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
دلته زه یوه پوښتنه وکړم. عملاً په تیرو لکه جمهوریت سره هم په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خود دستي نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملاً د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نه ښکاري په سیمه کې لویا، نو فکر کوم چې ډیر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړیکو کې ساتي.
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نظر دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین نه چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو معبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړل. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شاید دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دي چې اوس وخت کې د کوم لار چې موږ لرو د هغه د ترانزیت لپاره د هغه د تصفیې لپاره آماده نه دی. باید دغه زیرساختارونه اول جوړ شي. د بلې خوا نه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو، طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی، دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نه شي راتلی. او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب. بله مننه کوم اتمر صاحب، زه به ورشم جنباز صاحب ته. جنباز صاحب، تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لرئ؟ لدین علاوه راځئ چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک دی، که څام خی دغه خبره داسې تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کېدای شي چې هدف مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کېږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم مهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر حراسي سوال دی ښاغلی عام. اول خبر سره بالکل وقت نظر لرم افزود نه لرم خبر بگرام ازد سره که کم خبر آن چه سرام سوار پوار بگرام سخه یادونه کهوی ازد که کم سوار تنبیر بیده دلنه ده کور مصرف، یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته له دې نه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځان ته ګڼي ووتل. او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي. زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف دی، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي بګرام ته، هلته دې خپله اګا رامستي. اګر چې یعنې په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم. د فار دي چې اده خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې، هغه هم په داسې یو جیو سیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره دي لکه روسیا لکه چین. خو یو ښه امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر گینیدیک. دغه الکساندر گینیدیکوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي معاون، د سویبوی معاون. دې یوه جالبه خبره وکړه چې پس دغه لکټر لګه سلورو کلونو یو نوې ابتکار هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی هغه دا چې دی ویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایان دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکټر لګه د ابتکار کړی یو نوې سیاسي نوښت کړی چې دې په منځ کې نور څه کسي کې دي چې اوسې دي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ چیږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې کاري چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږو ډېر د عمومي اجنډا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده. ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتنه بریده مخ دی کولی شي چې لاړ شي خو چین خو دا غواړي هغه آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسی امنیتی استخباراتی اوضاع د نوی کنټرول څخه د منطقې ونوز او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقوي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د ازادي جوړونې کې او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي. دا چې دا رقابتونه به تر تمه بریده څه ترتیب مختصي دا هم جلا بست. خو یعنی ته اوس چې هغه بطن د ستاسو سوال ته راځي چې چین تر تمه بریده کولی شي مخته لاړ شي په کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلی ان په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سرک خو به نه وایم سرک لیدل کېږي خو نشته نه ارتکار دی محتاط دی آهسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي طبعا چې هغه نظامی کلتیا هم مستثنا به ور نګني یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افاد هغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات بکوي خو دا فعلا داسې احتمالات د نویو احتمالاتو یعنې موردونه دي.
جانبا صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهراً د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهراً داسې ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور واوسي په دې ټوله دنیا کې. دا فکر نه کوي چې دا د منطقې خلکو ته یو فرصت ورکوي؟ په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته مې اشاره وکړه، دا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې، د هغه خپل یو تعبیر و چې هر شی و. خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د ادارې وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودیز سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت ګڼي او ورو ورو تنې پخې وباسي، دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور هم ډېرې سیالۍ ته تشویق کوي؟
او کدا اداره استمرار پیدا کوي مثلا که جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کنلار به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته ځي په ځینې منطقوي مسایلو کې که هغه مستقیما دغه منافع ته یا خطر مواجه کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کېږي. اوس خو دغه پاسی چې مسکرانو د سمت اداره رامنځته کړي ده دغه سي حالات نه ویني. زه کله کله یعنی تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدرانو ته چې هغوی باور کوي ریښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه یې بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغه ادارې د کړنلارې پر بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دي وشي لکه چې پخوا کې اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکانانو مهمه نه ده خو ختمشه د امریکا هغه وخت بل و اوس په بل ترتیب به داخلیږي که راداخلیږي په ټول قوت او کنټرول زور به راداخلیږي خو دوی ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارونه دي دننه په کور کې ډېر مسایل سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ترامپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلي وو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیریت وکړي. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب د یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل کړي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان ښکېږي. نه دنیا ډېر تغیر کړی د دینامیک د دغې توسیع او د دې تغیر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی. پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي. له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره پاینې وخت کې د اړیکو پالل، پاینې حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د پرسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیه او چین تکیه شي او له لویدیځ به راټول شي؟
تر دې اوسه خو داسې کوم شی زه نه وینم. خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي. دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایدن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و. امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزه وو چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي. یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا دی، جنوب د آسیا دی، منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي و. یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیو، دوی به تاسو سره غرض نیو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې هر چا پسې، د دوی کوره پسې، د دوی کوره پورې، د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې، خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې ته ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته خیر فرصت مساعد دی چې دوی، گرچې زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کېږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي، چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر و ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرسته ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې دی چین باندې دوی حساب کولای شي، مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی، د ډیرو هیوادونو نه. آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین د دې بریده او تر دې اندازې مخته نه شي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسنۍ دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت باندې حکومت سره د دې بریده مخته لاسو چې بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو دسې نه کوي. چین لوبه کوي، اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلف شي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا ده چې تخمې چین اوس ګاز د کړي دي چې ځینې کړې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تخفیفو تخمې دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، معلومه ده چې خبرې ختمې نه دي پاکستان او د چین او د طالبان، د هغه ځای چې ځینې شواهد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم را رسیږي، هغه ویل کېږي چې یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به په ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغه تخمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبۃ الله وایي چې نور به نو بل دنیا کې جهاد چې کېږي هغه به زما فرمان اوسېږي او هېڅ حق نه لري. او معلومه ده چې هدف پاکستان، معلومه ده چې هدف چې سیپی دی، او دا هر حالت دی پالیان چې اوسنی حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېچ ده، ځکه چې طالبان یعنی د دې امکان نه لري چې سیپی د خپلې بدنې نه لري کړي. چیپی بیعت کړی دی همدې حیبۃ اللہ، دا حیبۃ اللہ کتن کې هغه مخته ځي، دا حیبۃ اللہ به زمانځه ځي یا به پرې کمبله قضیه کې د نننه د طالبانو د انشاب او د نورو فکټیشنو د رامنځته کېدو سره سم. نو په دې ترتیب چین خپله لوبه کوي.
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم، ما غوښتل په دې تړاو پوښتنه وکم چې د پاکستان ونډه او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې، خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته، وکنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو، ټینګېدو، څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب کې دي. په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان ډیر لوی لري او هلته ورسره ډیر نور اړیکې هم پال په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخلي چې یو خپل یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مال کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه د سی ټی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې د نن پاکستان اوس مخ دی که هغه سیاسي بحران دی که هغه اتنیکي بحران دی که هغه سیمه ییز د نن په کور کې بحران دی اقتصادي دی نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی او تاسو ګورو د دوی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ له پامانی کوو منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی که هغه د اوبو هغه مسله ده که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي یعنې حاضر دي چې ډېر دوښه نه وایي اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري مصباح الله همکاران پخوانی هغې وایي چې ویل داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تېرو حده تدبیر شي داسې ګډه وشي او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان په دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جانباز. ښاغلی اتمر تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جانباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي له روسیې سره م وایقي اړیکې غواړو چین سره یې غواړو له پاکستان سره یې غواړي او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. د سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي او په دې کې به د هند لورې څه یا وایا دا امکان لري او که نه لري منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او که نه کېدای شي زیان وویني پکې
په کول کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی دې کې افغانان ډېر تاوان کوي او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلي افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه آرزو دا دی چې افغانستان دی په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري هغه منافع د په نظر کې ونیسي ملي ګټې د په نظر کې ونیسي او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي سیاسي تحولاتو سره دا پرمخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی هند همداسې لاس تر زنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافقه هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم، د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بس پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظره تاسو کوم دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درک ډیر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پایته نه ده رسېدلې. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کېدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیا ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي وړاندې کړي. په دغه تناقض باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا ورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، هغه که هندي که بل هېوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیز ته؟
داسې ده ښاغلیان، چې داسې دوه خبرې دي. د یو خو د یو طرف نه خو هېوادونه مخصوصا د منطقې هېواد، یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم. نور هېوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف ته لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډېر پام ساتي، او د دوی اجنډا هغه اساسي انتباقي اجنډا همدا ده. یا تر څنګ مثلا ایران هم ځینې اقتصادي چاره پر ځای کوي خو سرمایه گذاری مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان په عین ترتیب چین چې مخکې پرې تفصیل ډول خبرې شوې دوی ته ټول بیده چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه لویدي سې وکړه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولی چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مستو حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جنوا صاحب ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لاند کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله له واکمنو سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جنباز هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وبخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وای ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهېږم چې ځواب به وګورې خو کلن ځواب راکړي
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه تر اخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بېرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالئ هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه عربې تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولی شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به که د یو قوي سټیج نه خبرو ته کښېنو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون له استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یې ومنله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل له اوریدونکو مننه کوو دي اوریدونکو ټلیفونونه موانه خستلی شول ترې معذرت غواړو تر بیا ښې چارې الله مو مل شه